پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې سوات کې د چاونې د جوړېدو اعلان د وزیر اعظم نه د سوات د خلکو هیلې د طالبانو سره د خبرو حکومتي هڅې زموږ مهم راپورونه دي چې په دې خبرې ګړې کې زه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ درته وړاندې کوم. خو د دې هر څه نه وړاندې پامیر ساحل ته ورځو د خبرونو لپاره.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټی کې پاکستان وایي ژمن دی چې خپله خاوره د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرې نږدي. د پاکستان وزیر اعظم په سوات کې د پوځي چاونۍ جوړولو اعلان کړی دی او د مصري ټول پښتنې لومړۍ نتیجې ښیي چې خلکو په اکثریت د نوي آئین مسوده منظوره کړې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر یو بل هیواد سره چې اړیکې جوړوي دا خپل حق دی. دا خبره نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه.
دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپلمنځي خبره ده. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټی له وزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته، خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به یې د بل هیواد پر ضد استعمال نه شي او باید افغانستان هم خپل خاوره د پاکستان ګټو خلاف استعمال ته پرې نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکنډ کې د یوې پوځي چاونۍ جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون د سوات په سرکټ هاوس کې د یوې غونډې پر وخت وکړ. په غونډه کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. د مشال راډیو خبریال وایي دا پوځي چاونۍ به په تحصیل کابل مټه او خوازخیله کې جوړیږي. نواز شریف تر غونډې مخکې په سیدو شریف کې د روزګار لپاره د پورونو یا قرضو د یوې پروژې پرانیسته هم وکړه. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت امر کړی دی چې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د ناروغۍ په اړه دی د نوې روغتیايي ډله جوړه کړل شي. نن ماسپښین عدالت په خپل فیصله کې روغتیايي ډلې یا میډیکل بورډ ته د جنوري پر 30 د خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کولو امر کړی دی. تر دې مخکې عدالت د پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداري مقدمې اورېدنه تر سبا وځنډوله. نن د قاضي فیصل عرب په مشرۍ د عدالت پر امر سربېره هم پرویز مشرف اورېدنې ته حاضر نه شو. د اورېدنې تر ځنډېدو وروسته د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری خبریالانو ته وویل د مشرف پر ضد جوړ عدالت غیر آئینی دی. دوی ویل دا عدالت نواز شریف په خپله جوړ کړی دی. قصوری زیاته کړه چې د دې عدالت مشر قاضي فیصل عرب په انتخاباتو کې هم د نوماند په توګه مشرف رد کړی و، نو اصلا د عدالت یو اړخیزه دی. د خیبر پختونخوا کوهستان ولسوالي په دوو برخو ویشل شوې ده. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم د دوو نوو ولسوالیو جوړولو اعلان د پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالحق خان پرون په خبری غونډه کې وکړ. تر خبری غونډې وروسته عبدالحق خان مشال راډیو ته ویل چې د کوهستان په څلورو کې دوه تحصیله په بار او دوه په کوز کوهستان کې دي.
مخکې ضلعه چې کوم څلور تحصیلونو باندې مشتمل و، اوس دو تحصیلونه چې کوم دی هغه اپر ضلعي سر دی، تحصیل داسو او تحصیل کنجا، او دو تحصیلونه تحصیل پالاس او تحصیل پټن اغلا ور کوهستان کې به.
د کوهستان له ویشلو سره په خیبر پختونخوا کې د ضلعو شمیر شپږ ویشت شو. د شانګلي په ضلع کې په دوو چاودنو کې شپږ پولیسان ژوبل شوي دي. د ضلع شانګلي پولیس مشر ډی پی او ګلزار علي مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د سرکول په سیمه کې اول د پر څوکۍ باندې لاسي بم چاودنه وشوه او بیا وروسته د پولیس په ګاډي ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې پکې د بشام تاڼي ایس ایچ او په شمول شپږ پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. د حمله پړه لا چانه ده منلې. نن سهار په کراچۍ کې د پولیسو پر ګاډي په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. تر پیښې وروسته د پولیسو یو مشر فاروق احمد مشال راډیو ته وویل د نوې کراچۍ په شفیق موړ کې د پولیسو ګاډي ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو وسلوال ور باندې ډزې وکړي. د ده په خبره په ډزو کې دوه پولیسان ژوبل شوي هم دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزي د پروان ولایت بمباري غندلي او په افغانستان کې میشتو نړیوالو سولو ساتو ځواکونو ایساف پر دې پیښې د خفګان ښودنه کړې ده. ایساف وایي وړ مشپه دوی د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي په موخه د افغانانو په مشرۍ عملیات کول. افغان حکومت وایي بمباري د سیاګرد ولسوالۍ په سادره واز غر کې شوې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په بمباري کې یوه ښځه او اووه ماشومان وژل شوي دي. په مصر کې د دوه ورځنۍ ټول پوښتنې ابتدایي نتیجې ښیي چې د نوي آئین یا اساسي قانون مسودې چارټر په پراخ اکثریت منل شوی دی. د مصر انتخاباتي چارواکي وایي په قانوني توګه لرای ورکوونکو 50% خلکو ووټونه چولی دي. د دوی په خبره تر اوسه شمیرل شوی رای ښیي چې له 90% زیاتو کسانو مسوده منظوره کړې ده. تر بندیز لاندې اخوان المسلمین له ریفرنډمه د پریکون یا بایکاټ غږ کړی و. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې د نوي اساسي قانون چارټر به منظور کړل شي او رسنیو د رای اچوونکو شمیر تخپل توجه ورکړه. د فوز په ملاتړ جوړ حکومت وایي د ټول پښتنې مخه د اسلام پالی ولسمشر محمد مرسي تر واک لري کول ورسته د جمهوریت بیا پر ځای کول دي. ایران وایي که شرطونه ورباندې کېښودل کېږي نو راتلونکې اونۍ به د شام په اړه د سولې په نړیواله غونډه کې برخه وانخلي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وکړه. لاوروف د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بان کیمون ټینګار وکړ چې ایران او سعودي عرب د جنورۍ پر 28 د جنیوا غونډې ته ورغواړي. هغه ویل د سیمې ځواکونه ګډون به د شام شاوخوا 3 کلنۍ شخړې په هواري کې مرسته وکړي. امریکا وایي ایران یوازې په هغه صورت کې په غونډه کې ګډون کولای شي چې مخکینی ډیپلوماټیک تړونونه ومني، یعنی په شام کې په انتقالي یا لنډمهالي حکومت کې به ولسمشر بشار الاسد یا د هغه نږدې ملګري نه وي شامل. ظریف په نن وروسته له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري. لاوروف به په جلا غونډه کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم سره خبرې وکړي. او نن د پخواني لبناني وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې په تور د 4 کسانو غیابي مقدمه د هالند په هیګ کې پیل شوې ده. په هیګ کې د مقدمې اورېدنه د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ عدالت کوي. دا کسان لا نیول شوي نه دي. د خبرونو پای
د مشال لډیو د تاسو د پامیر ساحل نه خبرونه واوریدل. په مهمو راپورونو کې اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلام وایي افغانستان د خپل خاوره د دوی پر ضد استعمال دوی ته پرې نګدي. د پاکستان حکومت په سواد کې د پوځي چوڼۍ د جوړولو هوډ لري. عمل تر سواد خلک بیا وایي نواز شریف دلته راغلو خو خالي خالي لاسونه.
سیلابونه په موږ باندې راغلي وو، دا جنگونه په موږ راغله، زمون کاروبارونه خراب شو. دوی به موږ له 20 لک روپۍ راکړي، زمون به 20 لک روپۍ څه وشي؟
د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کولی شي نو دوی ولې نه.
معلومیږي داسې چې حکومت مختلفې طریقې اختیار کوي چې امریکا پخپله په دې کې ناکامه ده، لیکن پاکستان په دې عمل کې یو ډیر لوی پیشرفت دی. که چېرې دا خبره رښتیا وي او دا خبره واقعي ده چې سرتاج عزیز صاحب چې دا خبره کړې وي.
د کوهستان ضلع په 2 برخو کې د ویشلو په اړه راپور لرو. د چین او د پښتونخوا د حکومت ترمنځ د توانۍ په اړه د تړون حال درکو. او د شمالي وزیرستان خلک وایي د رزمک سرک په جوړولو کې ټګي برګي روانه ده.
وزیر کښې یو متل دی چې ګوته مې خوش کړې بینامې وکړې دې د چې معاملې څه کولې په غاښه ډاز وشي هم په شاول شي د کو چې خاطراتو کندارو ډېر اوس وخته کمپلیټ وایي.
نور راپورونه هم لرو. د اورېدو لپاره مشال رډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلام نن په اونیزه خبری غونډه کې د وینا پر مهال ویل پاکستان ژمن دی چې خاوره باید د کمبل هیواد پر ضد نه استعمالیږي او باید چې د افغانستان خاوره هم د پاکستان د مفاداتو او د ګټو خلاف استعمالیدو ته پرې نه ښودل شي. د نوموړي د سرګندونو نامو له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال په دې راپور کې خبروي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې دا د افغانستان کورنۍ معاملې ده او پاکستان وسره هیڅ کار نه لري. د زیاته کړه دا وی د افغانستان او امریکا تعلقات د دوی خپلمنځي خبره ده. موږ ته دا هم معلومه ده چې په سکیورټي لوزنامه د دواړو ملکونو سره اختلافات شته، خو زه بیا ویم چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او کولی شي هر چا سره تعلقات وساتي. زموږ صرف یو خبره ده چې باید د افغانستان خوره د پاکستان د مفاداتو په ضد استعمال نشي، لکه موږ چې ژمن یو خپل خوره به د کوم بل یو ملک خلاف نه استعمالوو.
د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د جوهري کشالې په حقله ویان دی وي چې طاقت د مسلې حل نه دی او پاکستان غواړي دغه معاملې د خبرو اترو د لار حل شي. د دې په خبره پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د امریکې نه بلکې د پیسو د کموخ له وجې ایساره ده او دغه لړکې د کمې بلې لوزنامې ضرورت نشته. ویان د زیاتوي دا وایي د ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان او ایران خپل منځي معامله ده. زموږ یو لوزنامه شوې ده، نو بیا ولې دویمه لوزنامه وکړو؟ البته دا کیدی شي د دې منصوبې سرته رسولو لپاره دې کې څه بدلون راوستي شي. بل دا چې پایپ لاین باندې کار ځکه په دمه دی چې موږ سره د پیسو مسله ده، نه چې دا د امریکې په وجه. اغلی تسنیم اسلم اوه چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د مراکش په دوره دی چرته چې به نوموړی د القدس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د دې په خبره هندوستان کې د سارک تجارتي غونډه هم روانه ده چې پکې د پاکستان لخوا د تجارت سیکرټري او وزیر هم ګډون لري او هیله ده چې هلته به پاکستانی لوړپوړي د هندي همپایو سره ویني.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیره ورځ سوات ته ورغلو. هلته د وینا پر مهال ویل چې دوی په سوات کې د پوځي چوڼۍ د جوړولو هوډ لري. سوات هغه سیمه ده چې په 2008 کال کې او د نوړاندې دغلته طالبان راغلي وو او د دې سیمې واکې په خپلو منګلو کې اخیستی و، خو بیا وروسته په 2009 کال کې عملیات پیل شول او له سیمې نه طالبان وویستل شول. په دې موضوع له پاکستانه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې هارون بادشاه درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د خیبر پختونخوا سوات ته د خپل سفر پر مهال په دغه سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې چوڼۍ جوړولو اعلان وکړ. د ډان ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي په سوات کې ځایي طالبانو د ملا فضل الله په مشرۍ چې دا مهال د پاکستانی طالبانو مشر دی په 2009 کال کې د سیمې کنټرول ترلاسه کړ او د خلکو د حلالولو او د جنکو سکولونو پر ویجاړولو یې پیل وکړ. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې اعلان وکړ چې د سوات کنټرول یې بیرته ترلاسه کړی دی او دا چې ټول یاغیان یا خو وژل شوي، نیول شوي او یا هم له سیمې تښتېدلي دي. د ورځپاڼې رپورټ زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې پاکستانی پوځ دغه ادا کړې په سوات او ورسره په لګېدلو نورو سیمو کې شاوخوا 20,000 ځواکونه ځای پر ځای پاتې دي. ورځپاڼې د سیاسي چارو د پوه حسن عسکري خبره راغستې چې وایي په سوات کې د پاکستانی پوځ مستقل موجودیت په دغې سیمې ته د طالب وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي. په رپورټ کې د طالب وسلوالو لخوا په سوات کې د تعلیم پر مبارزې ملالی یوسفزای د 2012 کال د برید ذکر هم شوی دی چې وایي نوموړي ته نړیوال شهرت او عزت ور په برخه کړ. د ورځپاڼې له رپورټ سره سم د پاکستان وزیر اعظم د سوات د سفر پر مهال په خپل وینا کې وویل چې حکومت یې هڅې کوي په هیواد کې د امن او ورورګلوۍ یوه فضا رامنځته کړي. د دغه راز وویل حکومت به خپل هغو هڅو ته دوام ورکړي چې په ترڅ کې وکولی شي د هیواد ځوانانو ته د ژوند کولو یوه سمه او ګټوره لار وښيي.
په سوات کې مو د چوڼۍ د جوړېدو د هوډ په اړه واورېدل چې پاکستان کړی. دا چې د پاکستان مرکزي حکومت دغه ضرورت ولې احساس کړ، په دغه پریکړه یې د خیبر پختونخوا د حکومت دریسه دی. مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړ.
تیر ورځ ملکن ډویژن ته د سفر پر مهال په سیدو شریف کې د یوې اعلی سطحي غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دغه سیمه کې د یوې پوځي چوڼۍ د جوړولو اعلان کړی دی. دا چې په دغه سیمو کې خو پوځ د طالب جنگیالو پر ضد د بریا اعلان کړی دی، نو بیا ولې دغه سیمو کې د پوځي چوڼۍ د جوړولو ضرورت پیښ شو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته وویل
هغه مشورې له موږ راوختي وو، نو ما ورته سجست کړی وه چې دلته کې یو چوڼۍ جوړ کړي ځکه چې دا ملکن ډویژن په وزلو باندې یو سپل دی او بیا د خیبر پختونخوا درې میاشتې جوړېږي او په دې کې یو چوڼۍ شته، نو هغه وخت دا فیصله شوې وه چې دلته کې به یو چوڼۍ جوړېږي. ځمکه ټاکلې شوې ده خو پیسې لا اوس پورې نه ورکړل شوې او دا نوی حکومت راغلی دی دا چوڼۍ چې مخکې ده چې په دې فیصله شوې وه هغې جوړ شو. دا چې د خلکو په ذهنونو کې دا خبره وي چې فوج به لاړ شي او فضل الله به واپس راشي.
په خیبر پختونخوا کې نوی واکمن حکومت څه موده مخکې په دغو سیمو کې ځای پر ځای د څه د پاسه 20,000 پوځي سرتېرو د وستلو اعلان کړی و. دا چې د مرکزي حکومت د دې فیصلې په اړه د صوبایي حکومت څه دریځ دی؟ مشال ریډیو ته په دې اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وویل
فوجي چوڼۍ خو په خپل حساب سره جوړي فوج چې کوم ځای کې ریکوایرمنټ ګړي نو هلته راغلي او بیسیکلي د ملټري اپریشنز خلاف لکه پروفیشنلي په دا یو ځای کې فوجي چوڼۍ پکاري نو په هغه کې خو څه نه شته مسره نشته او فوج خپل ریکوایرمنټ ته ګوري.
د سواد خلکو تم لرله چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سواد ته لاړ شي نو د بیروزګارۍ د سکیمونو بیروزګارۍ د ختمولو د سکیمونو اعلان به وکړي. همدارنګه دوی ته به د مرستو اعلان وکړي. خو د خلک وایي دوی په دې مایوس شول ځکه د پاکستان وزیر اعظم داسې کوم اعلان ونه کړ. زموږ همکار له سواد نه راپور کړی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د دورې په محل ودودی حال سیدو شریف کې زی خلقو تخپله وینا کې ویل چې دوی د سواد په امن ډیر خوشاله دي. دوی ویل
آج اس لیے میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو سکیم ہم نے جس کا آغاز کیا ہے
زنن د دیل لپاره ستاسو خواله راغله. کوم د قرضې سکیم چې ما شروع کړی دی هغه کې د ټولونه زیات ضرورت د دې ځای د ولسته د هغه ضرورت د خیبر پښتونخوا او پټه خلقو ته هم دی. او دې سکیم نه فائدہ پورته کول لپاره تاسو را مخ کی شئ. زه داسې سیمې ته راغله يم چې دلته د امن لپاره خلقو ډیره قرباني ورکړي ده. د پاکستان ولس، د سوات ولس، د دې ځای پولیس او فوج او ماشومان د امن لپاره قربانیاں ورکړي دي.
پاکستان کے
جوانوں نے قربانی دی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا او پراتک د سیمې اولس وای چې دغه سکیم پرانسته خو دوی د ټول پاکستان لپاره نورو سیمو کې هم کړی دا. ولې د سوات اولس د دوی نه تمه وا چې څه خاص اعلان به د دې سیمې لپاره وکړي. په دا اړه باز خلکو مشال ریډیو ته وویل
زمانم روشن شاده ازو د دمغار اوسیدم کې ما مونږ تی دا غوښتل چې خلکو له بلا سودا قرضې ورکړي وي. په مونږ باندې دا مشکلات راغلو، سیلابونه په مونږ باندې راغلو او دا جنگونه په مونږ راغله، زمون کاروبارونه خراب شوت. نو دی به مونږ له 20 لک روپۍ راکی، زمون به 20 لک روپۍ څو شي. مونږ خو هر څو راو شو، مونږ له نور څه ناراضه او دا پاکستان دی. په دې پاکستان کې مونږ له چا نوکری را نه کړه.
د بریکوټ نه راغلی ما خزي به قرض کړو، خزي پسې خلاصای. زما بچ خو د غریبۍ د لاسه بې تعلیم نه استي، دوله مزدوري کوم، هغه خو ریسک پلاری نشته. د ګټي وټي می سوندن چې زه قرض راوړم نه به څوک ورکای. مونږ غریبانو خلکو سره خوشي مدد کوي نو خو به زموږ بچي سکول وای، مونږ په پراته روړی وکړو، پټي ته وتر خو زموږ نشته، خو چې په خېټه خو ماړی کنه.
د سیمې زی خبريال سلیم اتر وای چې کله هم د ملک مشر یو داسې زیات زی نو هغه د سیمې لپاره سن اساس کیم اعلان کوي. ولی وزیر اعظم نواز شریف وړاندې د سوات ولس لپاره کړه شوی لوزونه هم پوره کول وینا اونکړه.
سوات د دې لپاره د پکاره چې راغلی وي چې دلته کې د خلکو چې څومره مسایل کې نور سنې د په انتخاباتو نمخ کې دلته کې اعلان کړي چې د مردان نواله تر د کلام پورې ایکسپریس وی او موټر وی دلته کې چې پاغي باندې به زلک کار کوم نه اغه وادي دوهرا کړه نه دین علاوه نور سدا سیمګا پروجیکټ.
د وزیر اعظم نواز شریف پراتک سواد کې سم د سحر نه د سیدونه ترمنګوره پورې ټول سړک ته تک را تک لپاره تړل شو او د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شو.
همالته د سوات نه یو تازه خبر چې لږه شپه وړاندې موږ ته خپل همکار راولې ګوډای چې د ضلع شانګلي د پولیسو مشر ډی پی او ګلزار علي وایي چې په د دې سیمې په سرکول سیمه کې د پولیسو په یو چوکۍ باندې د لاسي بم برید شوی دی. وروسته د بشام ایس ایچ او په ګاډي باندې د ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې د بشام تھانې ایس ایچ او شیرسان په ګډون شپږ تنان ژوبل شوی دي. اوس هم یو بل راپور د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد نن په اسلام آباد کې عدالتي کاروایی وشو. عدالت ته نوموړی بیا هم د خپل ناسازه طبیعت له عملا نه حاضر شوی. د ده په غیاب کې قاضیانو پریکړه وکړه چې د جنورۍ په 24مه نیټه به د پوځي روغتون ډاکټران د پرویز مشرف تفصیلي راپور وړاندې کوي. نو تفصیل په دې راپور کې.
اسلام آباد کی خصوصی عدالت پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد غداری د مقدمه اوریدنه سرتا ورسولا لو دی وړاندې دی کله چنن سحر د دې مقدمه اوریدنه شروع شو نو جسټس فیصل عرب اویل چې پرویز مشرف دی تر د 12 بجو پوری عدالت ته پیش کړی شي. په کوم چې د نوموړي وکیل احمد رضا قصوری اوی چې پرویز مشرف ناروغه دی او دا وخت په پوزی اسپیټال کې د علاج په غرض داخل دی نو نشي کولای چې عدالت ته پیش شي. مچی عدالت د مقدمه اوریدنا تر د دریو بجو پوری وزندولا. د دریو بجو وروستو عدالت حکم جاری کړو چې د پوزی اسپیټال په سینیئر ډاکټرانو مشتمل میډیکل بورډ دی جوړ کړی شي چې د پرویز مشرف د ناروغي جاج واخلي او بیا دغه بورډ دی د رواني میاشتې په 24مه نیټه عدالت ته خپل رپورت وړاندې کړي. په دې موقع د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری رسنو سره خبرو کې په یاد عدالت نیوکه وکړي او وی چې دا عدالت د وزیر اعظم نواز شریف په ذاتی خواهش جوړ شوی دی او دا د عین او قانون مطابق نه دی نو ځکه دوی هیله نه لري چې دا عدالت به په آزادانه توګه کار وکړي. د ذکر وړ ده چې د تیرو 16 ورځو راهیسې پخوانی پوځي واکمن ریټایر جنرال پرویز مشرف د پینډی په پوځي اسپیټال کې د علاج په غرض پروت دی او د ډاکټرانو په وینا چې نوموړي ته 15 غټې ناروغۍ دي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې امریکا له طالبانو سره د امن په خاطر مذاکرات کولی شي، نو په کار چې پاکستان هم مذاکرات وکړي، خو پاکستان به له هغو ډلو سره خبرې اترې کوي چې د پاکستان اساسي قانون مني. له اسلام آباد بیا هم د مشال لړیو خبریال.
د شروع په مخام اسلام آباد کې شوی د افغانستان د امن او استحکام لړکی دستوري ته خپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د گاونډي ملکونو او په خاص توګه د هند او افغانستان سره غوره او ښه تعلقات غواړي. د دې وینا چې د پاکستان د مولا عمر سره نیغ په نیغه هیڅ رابطه نشته، خو افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د افغان طالبانو سره د پاکستان غیر رسمي رابطې شته دي. په دې موقع نوموړي زیاته کړ چې پاکستان کې به د هغه وسلوال طالبان نو ډاډ ګیرنه کولی شي چې د مذاکراتو مرسته کوي او مذاکرات غواړي، خو څوک چې د پاکستان آئین نه مني هغه سره به هیڅ چری مذاکرات نه کوي. کله چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز د دې بیان په اړه د سیمیزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نه وپوښتل، نو هغه وی چې لومړی دوانو خو د اعتماد بحالي ډیره ضروری ده.
لومړی خبر خدا ده چې د اعتماد بحال شي. طالبانو د غاړې نه چې کوم خبرې مخزي غا د ریاست په حواله د اعتماد فضا نه بحال کړي، مثلا غي دا ویلي چې موږ د نظام نه منو، غي دا ویلي چې تاسو درون بند کړئ. دا ټول خبرې داسې دي چې ریاست زما خلک دې تر نه شي، تر څو چې دا خبرې نشوي ما ته نخ کاری چې د مذاکراتو دا کوم خبره چې ده او دا غي په ذریعه د دې شخړې داخل چې دي خاص اهمیت لري.
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت اوس په مذاکراتو کې سنجیده دي او غواړي چې پاکستان کې امن پزای شي. د وی
معلومیږي دا چې حکومت مختلفې طریقې اختیار کوي، بل د عمل دومره پیچیده دي یا مشکل دي چې امریکا په خپل په دې کې ناکامه ده. تو سوزل په دوحه کې یا په ترکی کې یا افغانستان کې د امن د عمل طالبان سره کوشش شو خو ناکام شو. نو مطلب دا دی چې اوس امریکا په دې ځینا وتون کې دا هغوی خو په جلتای کې دا چې زورو کې، لیکن پاکستان په کار دا چې په خپل سیمه کې امن قائم کړي. نو اوس په دې باندې معلومی کې دا چې دا موجوده کم د غره چت شوی دی په دې عمل کې یو ډیر لوی پیشرفت دی. که چېرې دا خبره رښتیا وي او دا خبره واقعي ده چې سرتاج عزیز صاحب چې دا خبره کړې وي.
یاد دي چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم د رښتیو کې یو بیان کې ویلی وو چې د ځینې طالبانو ډلو سره خبرې اترې روانې دي او د هغې به ګټورې نتیجې راوځي، او دا چې کوم ډلې مذاکرات نه غواړي د هغوی سره به د پاکستان حکومت جنگ کوي.
اوس هم د قبایلي سیمو د زده کوونکو د ستونزو په اړه، د قبایلي سیمو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپلې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ بحال کړي شي او فاټا کې بندې تعلیمي ادارې د هم زر پرانستل شي او دوی ته د په بندوبستي سیمو کې د داخلو شرطونه آسان کړي شي. دوی په پېښور پریس کلب کې د غونډې پر مهال دغه څرګندونې کړې. زموږ همکار خبري غونډې ته ورغلی و.
پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبرو کې د قبایلي سیمو چې زیاتره پکې د خیبر جنسیت سره تعلق لرو د زده کوونکو یو تنظیم مشر مسلم اپریدی مشال لیډو ته وویل چې په خپلو اجنسو کې د دوی تعلیمي ادارې بندې، خو ولې دلته په بندوبستي علاقو کې هم دوی سره ناروا سلوک کیږي؟
چې کله موږ دلته دوخلې لرسو نو مختلف بونې جوړوي او یو تازش ته دراوندې د فاټا سره چې د تعلیم نه لري شي. اوس چې کوم یو سکالرشپ او د انګریز د وخت نه موږ راوونو په موږ باندې د پاکستان احسان نشتا، خو ازلمونو دم رو بند بند کو فشار یونیورسٹی له مونږ نور شو، مونږ له هاستل کې مونږ ایڈمیشن نه روکی، مونږ له چې توسو خطرناک خاله کیو دا مجبور شو مونږ سټوډنټونو خپل پاکستان شناتی کډونه وکي ګدو په بای وای خبر په افغان شروان انشاء الله افغانستان له وولو، ځکه چې مونږ شناتی کارت په پاکستان را کړه هر سره پاکستان چې فائدہ خبر وي نو به چې قبایلی
هم دغه قبایلی شوم د ځدکونکو تنظیم یو بلغړی زاهد الله پریدی وای چې आवाज په خیبر جنسه کې خو شاد دنیم سوا تعلیمي ادارې بندی چې هر کال ته اتیا زره زده کون کی متاثر کیږي.
کم چې 5 ساله کرفیو او اپریشن جاری دی په دا کې موږ تعلیمي ادارې مکمل ویرونه دي، چې په دا کې کم 80000 سالانه سټوډنټول ځای کیږي او غو کیریر تبو کیږي. نو موږ د مطالبه کوو چې کدو دغه تعلیمي ادارې زر نشي جوړولای، نو موږ غوله تیوري چې غوله موږ په لوجره په خپل کلی مېر کو دلته موږ له په سیټلریا کې چې کم کالجونه په دا کې موږ یو ایشو وروخ کړی چې غله نان لوکل او لوکل مصالحه وي.
یو بل زده کون کی عثمان وای چې دروانو حالاتونه ډیر مایوس دي او د قبایلی جنسیا سره تعلق لرونکي د ځوانانو راتلونکي دوی ته دومره خنخ کاری
یره د مونږ د قبایلو مستقبل چې وکسي بس صرف دوه لکه څنګه مونږ لا نومار کړی چې د شتګرد یو خو نه د شتګرد خو هغه تر مونږ د شیل مونږ جوړوي چې خپل مونږ لټ پک پلوس کې روګي ځکه چې کلم یې د مونږ د لوس نه خسته او ټپا کې پلوس کې مونږ لا روکړه د مونږ مستقبل به د خطر روان دی
ولی هم په دې اقرام چې کله د خیبر جنسیا سره تعلق لرونکي د سینټ غړي عباس خان افریدی نو پختل نو هغه وینا وا چې 13 ورځ هغه په گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان صدر سره هم د دې د کونکو ستونزې چټې کړوي او وزیر اعظم سره هم دوی په تماس کې دي او د ډیرو د کونکو د وظیفو یا سکالرشپ ستونزې هواري شوې دي او نور ستونزې به هم وخت سره سره هواري کړي
نو شریف صاحب میډیکل انجینرینګ سټوډنټس انسټیټیوټ 100% انکریز کړلو او اوس هم مور ټوټل سوچ سټوډنټس لپاره دا وزر لګیا چې مختلف یونیورسيټیو کې د دوی ایجوکیشن کوم پرابلم دي کوم چې سټوډنټس رېزالتس خراب شوي دي په مایګریشن کې هغه د ټیرریزم کې او روغلي دي کورونه پریخي دي هغه وی ور د فارم ز لګیا چې کالجونو کې داخله ته هغه یو دوه درې ورځې کې وشي نو تر بیا زیفو د فارم ز لګیا ټوټل د ګورنمنت سره لګیا یو یو کار کیږي ګورنمنت سره خبرې دي چې پورا پاتا دي پره یو پیکیج هم پاتا دي پره تاسو جوړو
یاد دي وی چې دغه د کونکو وینا وا چې د پوزي اپریشن او خراب امنیت لوجه د فټاز ونانو تعلیم باندې ډیر بد اغیز غورځيږي او باید حکومت د دوی تعلیم ته خصوصي پاملرنه وکړي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
د بلوچستان حکومت د رواني میاشتې په پای کې د ټولګندیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. حکومت وایي د کانفرنس مقصد له ټولو سیاسي ګوندونو څخه د صوبې د شته ستونزو د راویستلو په اړه سلا مشوره اخیستل دي. په کانفرنس کې به له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره د خبرو اترو په اړه هم بحث کیږي. تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زیارت پرز له مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې صوبایي کابینه د ټولو ګوندونو د کانفرنس را بللو منظوري ورکړې ده. د دې په خبره په کانفرنس کې به د صوبې د اوسنیو ستونزو د حل په لړ کې له سیاسي مشرانو مشورې اخیستل کیږي. تر دې وړاندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کچه ټول ګوندیزه کانفرنس کې د بلوچستان وزیر اعلی ته له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره د خبرو اترو ویل سوي وو. په راتلونکي کانفرنس کې به دا مسله هم بحث کیږي. خو د بلوچستان یو خبریال او څېړونکی صدیق بلوڅ وایي د پرله پسې اعلانونو سربېره هم صوبایي حکومت له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی کړی.
لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ
گورا بنیادی خبر ادا ده چې حکومت پخپل اعلان کړی دی چې دوی ته واکمنی ترلاسه شوې ده خو اختیار نه دی ترلاسه شوی. نو د دې خبرې د منلو وروسته د حکومت د ټولو پارټیانو د کانفرنس د رابللو په اړه دریز ډیر کمزوره شوی دی. بل خبره دا ده چې که حکومت خپل به اختیار ده نو دوی به د بلوچ مزاحمت کوونکو سره څنګه خبره کوي. تر اوسه خو زما په خیال دوی د نواب خیربخش مری او سردار عطا الله منګل سره د خبرو کولو کوشش نه دی کړی ځکه ورته معلومه ده چې د هغو د لوري به مثبت جواب نه راځي. نو پټول ګوندی ذا کانفرنس کې به زور نه وي.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا وایي د صوبې وزیر اعلی له بلوڅ آزادي غوښتونکو سره خبرې کړې خو هغه په ډاګه کوي نه.
زموږ له خوا څخه په دې کې 400 شوی دی دا مجلس فن نه دی. ډاکټر مالک صاحب مجلسونه کړي لیکن دا مجلسونه تر اوسه پورې او فن نه دي. نو یو نتیجې ته به سر رسېږي او مجلس پر مخ ځي بیا به له هغه بعد بېرته بیا دریم رنګ یو شکل ممکن.
د بلوچستان یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار بیا وایي که چېرته حکومت پټې خبرې کړې وي نو بیا باید په دې اړه یو رسمي اعلان وشي.
خپل هم ډاکټر مالک سم پوښتنه کړې دي، رین جارتوال سره هم خبرې کړې دي. دوی مخپله چې دوی زما خیال سره بریک تھرو دي چې نه دي ملاو شوی. زما خبره ده چې دوی دا ډاکټر مالک یې که جارتوال صاحب دا زما خبره هغوی دپاره وایي چې هغوی دا ولس مخته راولي چې
پنځوس خبرې هغه سره روان دي، هغه سره دا فسدې خو پټه نه دي، کم خبرې شوي دي هغه پټه کېدلی شي، مګر که دا خو د لوس مخته راولي چې زموږ دا د بلوس پارټیان سره دا خبرې شوي دي، هغوی خپل آمادګي ظاهر کړي دي چې په دغه کې شرکت کوي.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا اته کلونو راهیسې د فوج او بلوڅ ازادي غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده چې له وجې د صوبې د امن او امان صورتحال ډیر خراب شوی دی. که څه هم پخوانیو او اوسني حکومت له بلوڅ ازادي غوښتونکو سره د خبرو هڅې کړې خو لا تر اوسه پکې کامیاب شوی نه دی.
د عبدالحی کاکړ د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پوره پنځه نیمه بجو به تاسو ته په امیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کړو.
پاکستان وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او بل هر هیواد سره چړې کی جوړوي د خپل حق دی. دا خبر نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاندی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. دې زیاته کړه چې پاکستان ژمن دی چې خاوره به د بل هیواد پر ضد استعمال نه شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملکن کې د یو فوجي چاونې جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون د سوات په سرکټ هاوس کې د یو غونډې پر وخت وکړ. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت امر کړی دی چې د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د ناروغۍ په اړه دی نوې روغتیايي ډله جوړه کړل شي. نن ماسپښین عدالت په خپل فیصله کې روغتیايي ډلې یا میډیکل بورډ ته د جنوري پر 14 د خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کولو امر کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت کوهستان ولسوالۍ په دوو برخو ویشلې ده. د دوو نویو ضلعو جوړولو اعلان د پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالحق خان پرون په خبري غونډه کې وکړ. تر خبري غونډې وروسته ده وویل چې د کوهستان په 14 کې دوه تحصیله په بر او دوه په کوز کوهستان کې وي. په شانګلی کې نن وسلوالو لومړی د پولیسو پر څوکۍ د لاسي بم او بیا د پولیسو پر ګاډي د ریموټ کنټرول بم حمله کړې دي چې پکې د تانیدار په ګډون شپږ پولیسان ژوبل شوي دي. نن سهار په کراچۍ کې د پولیسو پر ګاډي پر ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. پیښه د نوې کراچۍ په شفیق موړ کې شوې ده چې پکې دوه پولیسان ژوبل هم دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پروان ولایت بمباری غندلې او په افغانستان کې میشتو نړیوالو سوله ساتو ځواکونو پر دې پیښې د خفګان ښودنه کړې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په بمباری کې یوه ښځه او ماشومان وژل شوي دي. په مصر کې د دوه ورځنۍ ټولپوښتنې ابتدایي نتیجې ښیي چې د نوي آئین یا اساسي قانون مسودې چارټر په پراخ اکثریت منل شوی دی. ایران وایي که شرطونه ورباندې کېښودل کېږي نو راتلونکې اونۍ به د شام په اړه د سولې په نړیواله غونډه کې برخه وانخلي. او نن د پخوانی لبناني وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې په تور د څلورو کسانو غیابي مقدمه د هالند په هیګ کې پیل شوې ده.
په امیر ساحل او چې تاسو ته د دې مهال لند خبر نه وړاندې کړ او د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د صحت نړیوالې ادارې د یو کانفرنس دوران انکشاف کړی دی چې پاکستان کې د هر قسمه کوششونو باوجود د پولیو پرنس قابو نه دی موندلې شوی او کال 2012 کې د دې 85 کیسونه مخې ته راغلي دي، خو کال 2013 کې دا کیسونه 3 ته ورسېده. بل طرف ته افغانستان او نایجیریا کې دا رنس په کمېدو دی او ډېر ژر به د پولیو فری ملکونو فهرست کې شامل شي. ادارې وړاندې وایي چې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي او د دې لویه وجه دلته ترخه غري ده، ځکه چې وسلوال د پولیو ډلو ته د کار کولو اجازه نه ورکوي. بل دا چې کډوال او خانبادوش خلک چې د یو زینه بل زی تزیر ازي هغه هم د دې رنز د خوریدو سبب جوړیږي. ادریا اخیر کې وایي باید حکومت د پولیو ختمولو مهم کې ولال ټول خندان او مسلې هوار کړي او د دې لپاره سنجیده اقدامات وکړي او ترخه غري زپل سیمو کې د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پوره پوره انتظامات وکړي او دارنګ د ساسکي ورکوونکو ډلو لپاره د زیات مراعاتو اعلان وکړي او ولس کې د دې رنس په حق لا شعور پیدا کړي نو ورسره به د دې رنس ختمېدل ممکن شي. بلپلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورسپانه خپل ادارې پاکستان کې په زیاتیدون کې گرانی لیکلی او وایي چې ملکی یوشمن مسلې دي، خو په دې کې تر ټولو غټه مسله د گرانی ده چې ورس پورس سیوا کیږي. د ادارې په وینا چې د انفلیشن مانیټرینګ یو رپورت کې ویلې شوې دي چې د پاکستان په سلور وانو صوبو کې پیښور او کوټه د گرانی په لحاظ سره په دویم نمبر دي. ادارې وړاندې لیکي چې تر اوسه د پیښور انتظامیه د روټي د نرخ او وزن په قابو کولو کې بریالي شوې
ګرانه ده او دغه رنگ سبزیانی غوخي او نور د امروزه استعمال سیزونه هم ډیر ګران دي چې ورسره د عام ولس ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دغه شان پیښور کې د حکومت لخوا د جاز غستو هیڅ پروګرام نشته او همدا وجه ده چې په ښار کې د صحت لپاره نقصان دی، غوخي او غوړي هم خرڅیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر کړي او خبر کې ویلي چې دغه اداره د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې یو خبریال ته د ملاویدونکو دړکو لامل سخت اندېښمنه ده. په خبر کې ویل شوی د خیبر پختونخوا په مردان او چارسدې ضلعو کې نور الوهاب نومي خبریال ته چې د انګریزي ژبې له وی پاکستاني ورځپاڼې سره کار کوي د دې لپاره چې د جنسي تیری پیښې ریپورت کړي دي له 13 درو ورځو راهیسې دړکې ورکول کیږي. ادارې پر هغه خلکو چې نوموړي خبریال ته غواخونه کړي غږ کړي چې دغه کار لاس واخلي، ځکه چې د ادارې په وینا د خبریال هیڅ کوم جرم نه دی کړی بلکې خپل دنده یې تر سره کړې ده. یادې ادارې د مردان او چارسدې پر حکومتي چارواکو هم غږ کړي چې د عبدالوهاب د امنیت خوندي کولو په خاطر لازم ګامونه پورته کړي. ادارې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په لمنځه وړلو کې د دې هیواد د پولیسو د ناکامې مبارزې په یادولو سره زیاته کړې چې په ځانګړې توګه د عبدالوهاب په دوسیه کې بعد کوم اقدام نه پورته کېدو بهانه و نه مني. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان او هند ترمنځ پر همکاریو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی 13 میاشت هند ته سفر وکړ چې د 2013 کال په اوږدو کې دریم او له 2001 کال راهیسې چې نوموړی د افغانستان د ولسمشرۍ پر څوکۍ ناست دی دغه نوموړی هیواد ته 14 سفر و. هند ته د ولسمشر کرزی د 13 میاشت سفر پر مهال د افغانستان او هند حکومتونو د دفاع او امنیت په برخو کې د همکارۍ او سیوا کولو ژمنې وکړې. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روان 2014 زیږیز کال په پای کې به یو د پام وړ شمېر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. افغان او هندي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په خاطر پر نویو لارو چارو غور وکړ. د هند حکومت ویلي هغه 350 افغان ځواکونه چې دغه هیواد هر کال تربیه کوي شمېر به زرو سرتیرو ته ورسوي. لیکنه کاږي هند د تربیه د دغو پروګرامونو په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو پر وړاندې جګړې ته تکړه کړي. د لیکنې له مخې په هند او پاکستان دواړو هیوادونو کې خلک فکر کوي چې طالب وسلوال د پاکستان د قومي امنیتي پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته مو غوښنیولې هر ورځ موږ تاسو ته پاره نه هغینټي خبرونه کوو د سهار له نهو د ماخام تر شپږو د نن ورځې روسته خبري غړی اوري. امریکایي چارواکي د کیف ته اروپا په لوه مظاهره کوونکو ملاتړ ته د دوام ورکولو هوډ ښکاره کوي، خو بل په لوه د کیف یو عدالت پر مظاهرو د بندیز اعلان کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څنګه یو راپور خپور کړی چې ژباړه د تلوي د مي روسته وړاندې کوو. د امریکای د مشرانو د جرګې یا سنټ د بهرنۍ اړیکو کمیټې په داسې وخت کې د یوکرين د سیاسي ناندریو په اړه بحث کړی چې هلته د یوکرين عدالت په مرکز کیف کې پر مظاهرو د بندیز اعلان کړی دی. دا بندیز په هغه مرکزی سیمه لګول شوی چرته چې د 13 نومبر راهیسې په زرګونو خلک د حکومت ضد مظاهرې کوي. د کیف محکمې د ښاري حکومت درخواست منظور کړی چې ورکی غوښتنه شوې چې د مارچ تر 8 نیټې پورې دی په مظاهرو لاسپیکرونو پوسټرونو پر دو سټیجونو خیمو غول باندې بندیزونه اعلان شي. د محکمې لخوا د دې پریکړې د مخې تراتلونه پس داسې اندېښنې مخې تراغلي چې خای وار لمخه په یاد سیمه کې د موجودو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره به پولیسو ته زر دنده وسپارل شي. د کیف د ازادۍ سلولاري کې په زرګونو مظاهره کوونکو د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغې پریکړې پر ضد مظاهره کوي چې ولې د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ سند نه دی لاسلیک کړی. د اروپایي ټولنې او امریکې یو شمېر چارواکو په دغه سلولاري کې د دغو مظاهره کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. په واشنگتن کې د امریکای د بهرنیو چارو د اروپایي او آسیایي چارو مرستیال وزیر ویکتوریا نولند د سینټ کمیټې ته په وینا کې وویل دوی غواړي د یوکرين شخړه بیل سره ډول تاوتریخوالي پای ته ورسیږي.
د اکثرو یوکرينیانو په سر امریکا او په اروپایي ټولنه کې زموږ اتحادیان غواړي چې د یوکرين مسله په سیاسي جمهوری او سولای زتوګه باندې پای ته ورسیږي. د سولې غوښتنه د حکومت او مظاهره کوونکو دواړو نه کیږي. مونږ د جنوري په لسمه نیټه د کیف د عدالت په مخ کې د راټولو شو بلواګرو د فعالیت غندنه کوو. مونږ همدارنګه د یوکرین حکومت ته هم وایو چې د تشدد او د جبر لاره چې حکومتي ځواکونو خپله کړې مونږ یې په ډاګه د دې خبرې په کولو اړ کړي یو چې کدا لړۍ روانه وه نو مونږ باید د درولو لپاره په پراخو امکاناتو غور وکړو.
بل پلو د ډیموکرات ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ د بهرنۍ کړنلارې د کمیټې یو غړي رابرټ مینندیز نیوکه کړې ده چې د اوباما انتظامیه په زغرده او په مضبوط لهجه کې په روسیې په تنقید کولو کې پاتې راغلی ده چې ورته ووایي خپل اقتصادي جبر نه دی لاس واخلي. خو بل پلو کیف نه بیرته راستون شوي امریکایي سناتور جان مکین روسیا په دې ملامته کړې ده چې په یوکراین کې ناندرۍ راپیدا کړې دي. راپورونه وایي واشنگټن به د هغو مظاهره کوونکو ملاتړ ته دوام ورکوي څوک چې خپل هیواد سباون په جمهوری او اروپایی ټولنه کې لیدل غواړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار عبدالحق خان پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې د دې صوبې د کوهستان ضلع په دوه برخو کې د ویشلو حکومتي پریکړه اعلان کړه. په خبري غونډه کې د کوهستان ضلع یو شمیر مخورو هم ګډون وکړ. له پیښور د مشال رادیو خبريال د نور تفصیل سره
د پریس کانفرنس وروسته د کوهستان جرګې مشر او د وزیر اعلی مشیر عبدالحق خان مشال رډیو ته وویل چې هغوی د 1902 کال راهسي کوهستان ضلع په دوو برخو کې تقسیمول لپاره کوششونه کول.
مخکې ضلع چې کوم څلور تحصیلونو باندې مشتمل و اوس دو تحصیلونه چې کوم دی هغه اپر ضلع سر دی تحصیل داسو او تحصیل کندیا او دو تحصیلونه تحصیل پالاس او تحصیل پټن اغلا ور کوهستان کې و.
نوموړي زیاته کړه چې اپر یا بره کوهستان او لوور یا کته کوهستان ضلع جوړېدو سره به د دغه ځای د اولس ډېرې ستونزې هوارې شي ځکه چې سرکاري دفترونو ته په تګ راتګ د کوهستان د اولس وخت او پیسې دواړه ضایع کېدل.
زمونږ یو علاقه ده تقریبا 160 کیلومتر ده تک کول هلته ډي سي ته تلل هلته ایس پی ته تلل هلته اکسین ته تلل جیش ته تلل تاریخ کول نو دا خلکو دا پیسې چې کوم دي یو روز مخکې به تلل و دا پیسې هغه نه خرج کېده دا پیسې هغه ته بچو.
دین وړاندې هم د خیبر پختونخوا خوارې پرتې ضلع لکه دیر سوات دان او ځنې نورې ضلع د اولس او انتظامی اسانتیا لپاره په دوو یا درو ضلعو کې ویشل شوي دي.
اوس هم یو بل راپور د امریکا ولسی جرګې د 2014 کال لپاره د دې هیواد د 1.1 تریلیون اخراجاتو مسوده منظوره کړې ده. له دې سره په امریکا کې د اخراجاتو په سر روان کړکیچ پای ته رسیدلې. دغه مسوده به اوس د حتمی منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي. تفصیل عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس په خپل یو ریپورت کې وایي د امریکا د استازو جرګې د اخراجاتو دغه قانوني مسوده د چهارشنبه په ورځ منظور کړه. د قانون په کې 395 او په مخالفت کې وش په ترای واچول شوی. له دې سره له مدو راځي د واکمن ډیموکرات ګوند او ریپبلیکن ترمنس اختلافات د درې میاشتو پر لپسې خبرو اترو وروسته بل اخره لمنځه ولاړل. د ډیموکرات ګوند د پارلمان غړي باربرا لی وویل چې دا یو ډیر مشکل کارو خو دوی په کولو کې کامیاب شو. دا قانوني مسوده به اوس سینټ ته وړاندې کیږي چې د منځوري وروسته به ولسمشر باراک اوباما لاسلیک قرباندي کوي. د اخراجاتو په دې مسوده کې نږدې هر ځای د هرې وفاقي ادارې لپاره تر 1 سپتمبر 2014 کال پورې د اخراجاتو ثواب دیدی حدونه ټاکل شوی دی. په دې څه د پاسه یو ټریلیون ډالر کې 2.9 اربا یا میلیارډ ډالر هم شامل دي چې په بهرنیو هیوادونو په تیر په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د متبادل په توګه بیل کړل شوی دي. خو د پیسو د ورکړې په برخه کې ځینې داسې شرطونه هم شامل دي چې لمخې د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خند رامسته کېدلای شي. په قانون کې تر هغه پورې افغانستان ته د مرستو درولو خبره شوی تر څو دغه هیواد دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک نکړي. د اخراجاتو په مسوده کې پر دې هم بندیز لګول شوی چې د صحت په برخه کې د اوباما کیر په نوم پروګرام باندې به نوې پیسې نه خرڅېږي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
د افغانستان د سولې عالی شورا وای یو درې کسیز هیات هند ته لیکل چې هلته د دیوبند مدرسې له دینی عالمانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د دې شورا ویان وای د دوی هیات تر دې مخکې پاکستان، سعودي عربستان، ترکی او نور هیوادونو ته هم سفرونه کړي او هلته د سیمې لزنو مهمو مشرانو سره کتلې دي. د سولې علي شورا وايي د هندستان د دیوبند د علوم دینی عالمان هم په مذهبي لحاظ پر سیمه غیز لري او خای د افغانستان د سولې په مسله کې موثر همکاري وکړي. زموږ همکار صالح محمد صالح د نور تفصیل سره.
د سولې علي شورا وایي دغه درې کسیز هیات به په هندوستان کې د دیوبند دارالعلوم له عالمانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویل چې د دې هیات د سفر په اړه زیات توضیحات نسی ورکولی، خو د دیوبند له عالمانو سره به یې خبرې او کتنه ګټوره ثابته سي. دله څرګنده نه ده چې د سولې علي شورا دغه درې کسیز هیات کله هند ته تللی او له دغو عالمانو سره به یې خبرې څومره نتیجه ورکړي. افغان حکومت هڅه کوي د خپلو وسلوالو مخالفانو د پخلاینې لپاره د سیمې د هیوادونو د دینی عالمانو مرسته را جلب کړي. د سولې علي شورا تمه لري چې په دې توګه به له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ پاکستان ګڼي. افغان حکومت وایي پاکستان په خپله خاوره کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او هغه طالب مشران په مرموز ډول هلته وژل کیږي یا هم نیول کیږي چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر چې زیاته موده په پاکستان کې بندي وو تر خوشې کېدو وروسته لا هم په دې هیواد کې دی. په چنګاښ سرطان میاشت کې طالبانو ته د قطر په مرکز دوحه کې یو سیاسي دفتر پرانیستل سو، خو افغان حکومت پر دفتر د لوحې او د طالبانو د بیرغ د لګولو پر مسله سخت اعتراض وکړ. که څه هم دغه دفتر اوس تړل سوی، خو د سولې او پخلاینې هڅې لا هم روانې دي. افغان دولت وایي د سولې لپاره لا هم فرصت سته.
د صالح محمد صالح راپور موریده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی پاکستان کې فرقه ایز تشدد زیات شوی دی چې لوجې د دې هیواد امن او استحکام د خطر سره مخ شوی دی. په دې تشدد کې شیعاګان د اولیاو مزارونه او نور اقلیتونه په خاص توګه په نښه کیږي. د مقاله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا مقاله لیکي که څه هم پاکستان د شام او عراق په نسبت تر ډیره حده په فرقه ایز تشدد قابو ساتلی، خو د تیر کال شمیرې ښایي چې په دې هیواد کې د فرقې او مسلک په بنیاد وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان کال د شروع کېدو سره سم یو شمیر داسې پېښې رامنځته شوي چې پکې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټران، پروفیسران او وکیلان په نښه کړی شوي دي. دا راز د خیبر پښتونخوا د هنګو په یو شیعه اکثریتي سیمه کې په یو سکول ناکامه ځانمرګي برید وشو چې پکې د نهم جماعت اعتزاز حسن د ځان قرباني ورکړ او په سلګونو خپل ملګري یې بچ کړل. ورځپاڼه لیکي 2013 کال کې په فرقیز تشدد کې شپږ سوه اووه کسان وژل شوي دي چې د 2012 کال په نسبت پکې 20% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان کې د امن د مطالعاتي ادارې مشر محمد عامر رانا وای فرقیز تشدد کې اوس خطرناک بدلون راغلی دی، یعنی د ترهګرۍ د پیښو نه علاوه اوس په هغه سیمو کې د عامو خلکو ترمنځ هم د تاوتریخوالي پیښې تر سترګو کیږي چیرته چې شیعهګان او سنیان په ګډه میشت دي. ورځپاڼه زیاتوي د اولیاو او صوفیانو په مزارونو بریدونه د فرقې او مسلک په بنیاد د تشدد یو بل شکل دی چې پکې په دې ورستیو کې د کراچۍ په یو زیارت کې شپږ کسان وژل شوي او ورسره خط غورځول شوی وو چې مزارونو ته د خلک نه ورځي، ګنی دغه به یې انجام وي. پاکستاني طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې ده. د هغې نه څو ورځې پس په مردان کې هم په یو زیارت کې دوه منجوران وژل شوي دي. ورځپاڼه د پاکستان د اطلاعاتو د مرکزي وزیر پرویز رشید دخلی لیکي هیڅوک به هیواد بې ثباته کولو ته نه پرېږدي او دا چې په کراچۍ کې په فرقیز تشدد کې د ککړو ډلو خلاف عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي سیلونکي ناکس اتمز په حواله لیکي پاکستان کې ناقلاري ورځ په ورځ په زیاتېدو ده او د ختمولو لپاره یې ساده کار په کار دی چې څوک تشدد کوي او خلک وژني هغوی د ونیول شي ورته د سزا ورکړل شي، خو حکومت په دې کې ناکامه ښکاري. نوموړی زیاتوي چې یوې خواته سنی وسلوالې ډلې شیعهګان وژني، خو بلې خواته داسې ښکاري چې ځینې شیعهګان هم د تشدد په کارویانو کې ککړ دي. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د سنی مسلک سره تعلق لرونکي اهل سنت والجماعت ډلې دوه مشران نامعلومه وسلوالو په اسلام آباد کې وجلی دي. د دې وجنو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
په پیښور کې د وزیر اعلی په سکرټریټ کې تیره ورځ د صوبایي حکومت او د چین د توانایي د انرژي د یوې کمپنۍ ترمنځ د سوات په سین د لسګونو وړو بجلیګرنو د جوړولو یو لوزنامه لاسلیک شو چې په څلورو کلونو کې به بشپړه شي او د دینه به 1500 میګاواټه بجلی پیدا کیږي. په دې اړه پام وکړئ د پیښور نه زموږ د همکار لګلی راپور.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی یو خبر تر مخه په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې 13 ورځې یو دستور تر سره شو چې په کې د چین د توانایي کمپنۍ سایانوټیک صدر مستر جین او د صوبې د توانایي د محکمې چارواکو په شمول د یادی کمپنۍ نورو غړو ګډون وکړو او د صوبایي حکومت او د چین د توانایي د دې کمپنۍ ترمنځ په یو لوازنامه باندې د یادی کمپنۍ کنټری ډایریکټر مستر سانګ او د توانایي د محکمې صوبایي سیکرټري صاحب زاده سعید لاسلیک وکړو او د دې لوازنامې تر مخه به د سوات په سین باندې په بیلابیلو ځایونو 15 بجلیګرونه جوړول شي او د دې ټولو نه به 1500 میګاواټه بجلی پیدا کول شي چې په سلورو کلونو کې د نن به د بجلی د پیداوار په صوبایي ګریډ کې شاملول شي. د خیبر پښتونخوا او د چین د توانایي د کمپنۍ ترمنز د دې لوزنامې په اخلاق په خبرو اترو کې د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا د نوي حکومت او د چین د کمپنو ترمنز همکاري سیوا شوې ده.
چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت تبدیل شو بدل شو او د تحریک انصاف حکومت راغلو نو دلته د سه ملکونو انټروینشن او انټریکشن چې دی یعنی کم دا غي چې مداخلت او معاشي نو پاره کې اضافه شوې ده او چین چې دی په دغه ملکونو یا په دغه ادارو کې یو لوی اړخ او یو لوی ملک ته کوم ګورو نو دا وخت کې سلور چینی کپنه او فرمز چې دی نو هغه د سرو او د سپینو او د نورو د میټالیک چې کوم منرل دی دا غي په اکسپلوریشن کې هم لګیا دي په ملکن چترال کې کار کوي او دغه سي په اکسپورت پروسیسینګ کې هم د ملیونونو ډالرو د معاهدي شوی دي غیر روان دي رسال پورته او د ویلیو اډیشن د پاره.
د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبرنه مشال ریډیو ته د رالیک ډول شوی خبر پانی تر مخه د سواد پسند د بجلیګرونو د تعمیر لپاره به پیسې صوبایي حکومت نه ورکوي او د دې لپاره به د چین سایانوټیک کمپنی د چین د بانکونو نه قرضې اخلي او د لوزنامې تر مخه به یا د کمپنی خپلې لګولې پیسې او ګټه د دې بجلیګرونو د پیداوار نه اخلي.
په پیښور پوهنتون کې د امنیت او شخړو په اړه یو نوی څانګه پرانیستل شو چې انسټیټیوټ فار پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز نومیږي. زموږ همکار د دې انسټیټیوټ د پرانیستې غونډې ته ورغلی او نور حالې په خپل راپور کې موږ ته رالیږلې.
د جنگ زپور سیمو په حق له د سیړنې او پوهنې د پاره د پیښور پوهنتون کې د یو نوی ادارې انسټیټیوټ فار پیس او کنفلیکټ سټډیز د زیارت پورس پر رسمي توګه پرانستو شو. چرته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر مشر ملماو د پیښور پوهنتون د چارواکو په وینا د واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه ادارې پرانستو لپاره رابلل شوي خو هغوی دغه دستور کې ګډون ونه کړو. نوی ادارې ډایریکټر ډاکټر بادشاہ منیر بخاری مشال ریډیو ته وویل چې تیر صوبایي حکومت د دغه ډیپارټمنټ منځوري ورکړې وا او په دې مد کې 12 کروڑ روپے هم اعلان کړې وي. د زیاته کړه چې دغه اداره به د روان کال نه د سیړنې او پوهنې لپاره داخلي پیل کوي.
په ادارو کې خلکو کې او چرته کانفلیکټس دي هغه یو پلیټ فارم فراهم کوي او د دې ریسرچ نتیجې به ان شاء الله د درې کال کې تاسو ویني چې معاشي ته راځي په دنیا کې چرته هم سیول چرته پرابلمز اتلی او بیرته چرته دین دغه انسټیټیوټ چکم دی دغه مدد کړی دی نو په دې خته کې دا نو منی انسټیټیوټ دی.
دا باچا خان پونتون 400 وایس چانسلر او پیجندل لیکوال ډاکټر فضل الرحیم مروت دغه ادارې په حق لا اول چې پاکستان او افغانستان کې د 1300 لسیزو راسي جنگ او شخړې روانې دي خو د دې سبب معلومولو او حل لپاره هیڅ یو اداره موجود نه و.
د دې کې د دوړو شینو چې کوم دی کنه جاج باخشتل کیږي مقصد دا دی چې مسله پیدا کیږي څنګه وڑا مسئلہ سنگی غٹ سنگی دے کے نان سٹیٹ ایکٹرز سنگے رول پلے کئی پکے ریاست سے رول دے دا ٹول شیون چکم دی کنا دا شیون دا یو اکیڈیمک طریقے سرا چیڑل دا دیغا انالیسس کا ولا دے مسئلے حل رہو باسل کاغا کو رائی مسئلہ وی کاغا خارجی مسئلہ وی کاندرونی مسئلہ وی دے دا پارا دا شے دیر زیاد ضرورت.
دغشان د پېښور پوهنتون د فیکلټی آف سوشل سټډیز مشر ډاکټر نعیم الرحمن د دغه ادارې په حق لا وایي.
نه چې کوم دا ایونت روان دی دا ډېر وخت نه دا محسوس کېدلا چې دا صبح 1979 نه چې دا افغانستان کیا راغلی دو سر دا صبح ډېر مشکلات کې روان دی. دا ټپ ډپارټمنټ په ټول ورلډ کې ایگزسٹ کوي لیکن بدو صوبے کے دا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوئے نہ ہو ہمارے گورنمنٹ ڈیڑھ لوگ خواہش ہوں اسی طریقے سے بھی جو داسی ہو فورم میں داسی با انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کئی چل تک کہ کوئی مسئلے میں روانی دی کہ کم از کم پرمیشنل گورنمنٹ تھا ری ڈپارٹمنٹ نہ جو داسی تکڑا خلق ہوئی چکا رائے بر کمائش چاہے مسئلے کے وہ سر قسم خل کیجیے
دایا دون دا چی دا انسٹیٹیوٹ فار پیس اور کنفلکٹ اسٹڈیز کے بعد دا بی ایس پارسم ایم فل اور نور دا سیڑنے اور دا پوہنے سندنا اور قبول شی
اوس هم د وزیرستان راپور د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای هغه سرک چې د ایشیا سیمینا تر رزمکه پورې او همدارنګه د بنونا تر غلام خانه پورې د جوړېدو چارې د پاوس پلاس کې دي په کې ټګي برګي روانه ده او د لارې د جوړېدلو پروسه یو په بل پسې وګدیږي او دغه ستونزې موجود دي د سیمې خلک دغه سرګندونې زموږ همکار ته د ټلیفون د لارې کړي دا راپور پیورو
شمالی وزیرستان رزمک اوسیدون کی وائی دا ایشانا تا رزمک پوری دوش پیتا کلومیٹر سڑک بانده دا دوو کالونو نازیاتا مدا شوی چه پرکار روان شوی خلا همکانده او ماد گوڑ پروت ته دا سیمه مشر ملک شمالی خان مشال ریڈیو تاووی
وزیر کشه یو مطال دا چه گوتا می خوش که بینا می وکی دیده چه مملی سیکو ولی پا غاش داز وشی هم پا شاول شده کچه خاطرات دا کندارو دو بس وقتا که کمپلیٹ ہوئی دا رزمک دنگین پره تقریباً 35 پلکی رسی دا بالکل آغاز انگریز وقتی سیٹے سرا ڈیکوریشن کرا لے پلکی خود نو یو ہونے کو جڑ بالکل
ملک مدان وروائی په سیمه کې موجود زنا فوزی چارواکو ته تر خپل وسه شکایتونه کړي
مو څور د برګډیرون تا او چې ما د دا کارنلون تا چې را پوښینا وکړل کې هغه به وجود په دغ باندې سی کې چې ما د غاور نه کو
کلامو چې په دې اړه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز انجینرینګ شوبې اف دبليو وزیرستان پروجیکټ مشر کرنل ابرار سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وې سو پورې چې د کار ځن خبره ده نو په دغه سړک باندې اف دبليو چې د فوز انجینرینګ اداره ده کار کوي او ورته د امنیت ډېرې مسلې دي دوی وې د سیمې خلکو ته په دغه سړک کې کار کولو ته اجازه د وسلوالو لخوا نه ورکول کیږي نو موړی وې قضایي خلک په دې سړک کې کار وکړي نو نه یوازې د سیمې لپاره به خوي بلکې یاد سړک به هم زر پوره شي او د ورځې به زیات کار وزي چې مصرف به هم پرې کم راځي دویمه د پوینا فوز د سړک په جوړولو کې میټیریل یا موادو باندې کله هم سمجوتا نه کوي یاد دیوی چې د فوز انجینرینګ شعبه اف دبليو لبنونا تر شمالي وزیرستان افغان پولا اتیا کیلومتره میرانشانه تر ازمک پورې 25 کیلومتره او بیا د ازمک نه تر سویلی وزیرستان مکین پورې 10 کیلومتره سړک یا های وی جوړولو باندې کار کوي
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو زمون راکلا مشال رادیو ناوري په تلو تلو کې دومره وخت موده تاسو په مولې چې یو ور بیا د خبرنو لنډیز ته وړاندې کو پامیر ساحل په سټوډیو کې د مایکا غوي تاسو پرم
پاکستان وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی او بل هر هیواد سره چړې کې جوړوي د خپل حق دی دا خبره نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاندی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه دې زیات کړ چې پاکستان ژمن دی چې خاورې به د بل هیواد پر ضد استعمال نه شي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ملکن کې د یو فوجي چاوندې جوړولو اعلان کړی دی نوموړي دا اعلان پرون د سواد په سرکټ هاوس کې د یو غونډې پر وخت وکړ په غونډه کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و دا فوجي چاوندې به په تحصیل کابل او خوځخیله کی جوړیږي په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت امر کړی دی چې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د ناروغۍ په اړه دی نوې روغتیايي ډله جوړه کړل شي. نن ماسپښین عدالت په خپل فیصله کې روغتیايي ډلې یا میډیکل بورډ ته د جنوري پر 23 د خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کولو امر وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت کوهستان ولسوالي یا ضلع په دوو برخو ویشلې ده چې اوس به بر او کوز کوهستان نومیږي. په شانګلی کې نن وسلوالو لومړی د پولیسو پر څوکۍ د لاسي بم او بیا د پولیسو پر ګاډي د ریموټ کنټرول بم حملې کړې دي چې پکې د تاڼدار په ګډون شپږ پولیسان ژوبل شوي دي. نن سهار په کراچۍ کې د پولیسو پر ګاډي په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. پیښه د نوې کراچۍ په شفیق موړ کې شوې ده چې پکې دوه پولیسان ژوبل هم دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د پروان ولایت بمباري غندلې ده او په افغانستان کې میشتو نړیوالو سوله ساتو ځواکونو پر دې پیښې د خفګان ښودنه کړې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په بمباري کې یوه ښځه او وو ماشومان وژل شوي دي. په مصر کې د دوه ورځنۍ ټول پوښتنې ابتدایي نتیجې ښیي چې د نوي آئین یا اساسي قانون مسودې چارټر په پراخ اکثریت منل شوی دی. ایران وایي که شرطونه ورباندې کېښودل کېږي نو راتلونکې اونۍ به د شام په اړه د سولې په نړیواله غونډه کې برخه وانخلي. دا غونډه د جنوري پر 22 کېږي. او نن د پخواني لبناني وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې په تور د څلورو کسانو غیابي مقدمه د هالند په هیګ کې پیل شوه. دا څلور کسان لا نیول شوي نه دي او ورباندې تور دی چې د حزب الله ډلې غړي دي.
دا خبری غړی او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. سبا سهار 9 بجې به په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. که رادیو مو بند نکړو په همدې موجونو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدئ. خدای پامه.